اوس په جیشوې سلامونه احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد په خوست او ننګرهار کې پروسوی بریدونه تورن کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. دغه بریدونه یو پارونکی عمل وبله او هغه یې وخندل. د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شینوارو او سپیرې ولسوالیو باندې د چهارشنبې د شپې د بې پیلوټ الوتکو په دغو بریدونو کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه درې کسه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. دغه راز یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. کابل مخکې له دې هم اسلام آباد په افغانستان کې په ورته بریدونو تورن کړی. اسلام آباد وایي پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپل بریدونه تنظیموي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا تل رد کړې ده. تاکل شوې ده چې وړل افغانان د دوشنبه پر ورځ له اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. جرمني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان به د جرمني هانوور ښار ته په الوتکه کې ولېشتي. د افغانان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو لړلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده. په روسیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر 450 ډېر افغانان پاکستاني پولیسو نیولي وو چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشي شوي دي. له څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی، جرمني پولیسکونو سره افغانان په خپل هیواد کې د کډوالو په توګه منلې دي. بریتانیا، فرانسې او جرمني د پنځشنبې په ورځ د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه. دغه درویو هیوادونو پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو په پار د شوزنی پروسه پیل کړه. دغه هیوادونو چې په 2015 کال کې له ایران سره د اټومي تړون غړي وو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک استولی دی. د روټر سټانس راپور لمخې د دې بندیزونو لګیدو سره به د ایران کمزور اقتصاد نور هم تر فشار لاندې راشي. دغه هیواد بهرنۍ شتمنۍ به بیا کنګل شي. تهران و د وسلو د راکړې ورکړې اجازه نه لري او د بالستیک توغندیو د پروګرام په هر ډول پراختیا به هم بندیزونه ولګول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یادو اروپایي هیوادونو اقدامات نه مواجه غیر قانوني وبلل او وی ویل چې هیڅ حقوقي بنسټ نه لري. عباس عراقچی ادعا وکړه چې د ایران اقدامات مسولانه او په شنیت ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي جمهوریت په د خپل ملي حقونو او ګټو د ساتنې او تامین لپاره دغو اقداماتو ته مناسب ځواب وایي. د اوکران جمهور رئیس ولودمیر زلنسکی په کیف باندې د روسي د توغندیو او درون وروستی برید چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل او لسکونه نور ټپیان کړل، په خپل د امریکا په ولسمشر ډونالد ټرمپ باندې برید وباله. بل خو سپینې ماڼۍ وویل چې ټرمپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکی تیره شپه وویل روسیه اوس په نړۍ کې په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ټرمپ باندې هم د روسیې لخوا حمله ده. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ولسمشر ټرمپ ته په اشاره وویل هغه له دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبر هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. ولسمشر ټرمپ له دې عمله چې د اوربان په لور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته د نویو بندیزونو او تعرفو ګواښ کړی دی. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د کابل په وخت ماښام 1:30 بجې مسابقه لري. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحده عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیز شلو وره لړۍ په ترڅ کې په شارجه کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې یولس ورځې وروسته په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي ټیمونه شامل دي. د لوبو لډګره دا خبر هم لرو چې نن د کابل په وخت ټاکل شوی دی چې 4 بجې او 10 دقیقې د ماستیګر د تاجکستان په حصار کې د افغانستان او د ایران د فوټبال ملي لوبډلې مسابقه وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته د حجروي تنفس یا هم سلولر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ استاد سي درس په نن د پیتمې صفې څخه تر اته شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیات چې د هوازی تنفس په نامه سره دیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل، او ورسره قندي مواد او اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورڅخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټي پی ورڅخه لاس ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورڅخه لاس راځي. راځو د حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي تر څو انرژي ای ټي پي ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالصه انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دیږي هغه هم د ځان سره یوځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوا ای ټي پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورته د کرپس دوران ته. کرپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کرپس دوران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کرپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو، بیا نو دغه کرپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي چې په دا وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازي تنفس په واسطه لاس راځي. او په دا وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دېش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاس راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبز دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبز دوران چې دی دغه د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي. او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اکسالوستیک اسید ترکیب دی. همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی. همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبز دوران وروسته غیر هوازي تنفس وای. غیر هوازي تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازي تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي. مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي او اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کوي خپل هوازی غیر هوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي. همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازي تنفس سرته رسیږي. چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېر زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازي تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي آماده کوي چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د غو لپاره اکسیجن آماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چې دې سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابرۍ د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازي تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه عموما خپل په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي. یعنې د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازي تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیه ترکیب مز توپیر ته کچې راسو په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیې په واسطه انرژي یا ای ټي پي چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي او دا پروسه د ټولو ژوندیو موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټولو ژوندیو موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نورو کې چې کېږي ترسره کېږي او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ اول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او اتپ تولیدوي چې دا پروسه چې د مایتوکندریا کې تر سره کیږي هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې د کیږي انرژي جذبي د هغه مایتوکندریا کې تر سره کیږي او په تنفس کې انرژي ای ټي پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي او موږ وایو دا کوم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي مګر کله چې زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې به موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې د کوم کاربن ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي او ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اوله په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې ایجا کیږي مګر ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربن ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي نو که د دوی څونه توپیر و د دې چې ودا مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټي پی چې کول تولیدول مثال د خوراکي توکي چې وه هغه تجزیه کول د دې چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت چې کله سر ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیه تر منسونه توپیر دي او بل اخر د وای چې په خپل په زیه ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي دا و د تنفس عمل او د زیه ترکیب تر منس کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پښتنه ده د کریبز دوران واځي کړي او دریمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شي دي سسی ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هله مې ومنې هله لره ما چې جوړو او سیتمن بیاست شرف لاس د ټول سم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډي ان ا او جنټیکي انجینری په اړه خپل موضوعات زکوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي ان ا چې د هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي ان ا څخه دی چې د ډي ان ا کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خو دوی په دې باندې پوس وله چې ډي ان ا چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی او وروسته پر دې باندې ډېر سیړنی او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینټیکي انجینري رامنځته سو. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینټیکي انجینري چې و هغه رامنځته سو چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسې ډي ان ا پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. زموږ او تاسې درس چې د اته دیشمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډي ان ا کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ا چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و نو په 1980 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د روی دا ثابت کړ چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلوم کړل چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تل واسه کې موږ ولوستله په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ایسي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي کې ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې یا په ایسي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ویری په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي د کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډلو وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شو د دغه بکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بل سره دی یو د دی ډی ان ا غانی چې هغه یو د بل سره تبادله کړل چې په دې کې ځینی بدلونونه ښکاره سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکې کې ښکاره سو. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوی چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسر وړونکې و هغه ډي ان ا راوخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوغه د مړي لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارسي خواص لېږدونکې دي چې هغه لمړني ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې په دې سره موږ خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سوچ په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلته څنګه دوه چند سوال څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وته ونیدله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګ د دوی زیرمه کېدل په او همدارنګ په عین ډي ان ا او وشتل چې د ول منستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سواله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو کچيري مثال د نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا ور ان ا چې دی په مثال موږ وایو ډي ان ا کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دي مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دي نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري د هایدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان اي او ار ان اي مالیکول مو پیژندې دا غوړسته موږ تاثیر ازو بلی موضوع ته چې د ډي ان اي جوړښت دی د ډي ان اي د جوړښت کشف وایو او د همدارنګ د دوی کم دغه پوری ازنی ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مهم ویل او اوس مهم یادوري وکړله چې د ډي ان ا ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سواله ترکیب کړل سواله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې د لودل د هغه څخه په استفاده ډي ان ا چې د هغه مشکوالی سو جوړشت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو لومړی دا چې ډي ان ا چې د خپل په جوړشت کې موږ اویل ډي ان ا چې د هغه نیوکلیوټایدوس خجور سره د هر نیوکلیوټاید چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربون اقاد او قلوي ګانی لري چې په دې کې په ډي ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی ځکه چې د دې دواړو د کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چار ګف په نامه سره یادیدل یا هم ایرنج چار ګف چې دا عالم د لومړي ځل لپاره دا کم نظریه چې و وړاندې کړله نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د په نوم سره یادیږي بل دا چې ډي ان ا چې د هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړش لري ربړي جوړش لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړشتونه ولیدل کیږي دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموئل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي دغه کم قلوي ګانی چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکښې کې کوم مشکل و نه لري زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري چې و موبایل دوی چې خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایدونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیوکلیوټاید خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربون اقاد او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري کچيري په نیوکلیوټایدونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایټ په نامه سره دیږي ډي ان ا او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین ګواینین سایتوسین تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ا کې چې دی ادنین ګواینین تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري نور درې سره یو ډول دي همدارنګه ډي ان ا چې د هغه پورې ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی د کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري دا واس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخیرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړنۍ پښتنه ده ډي ان ا په لاندې ډول واضح کړي دویمه پښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخیرنۍ پښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړئ ساسي ټول د تجز خ نړۍ نړۍ منن
د آزادی میلمه
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د آزادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوند دی اوسه سلامت اوسه جناب شیبر صاحب دې ویل چې تاسو او خواجه اوریدونکو په ټوله جوړ وروشي.
کور ودان کور ودان. انیس صاحب له تیاتر او فلم سره مو څنګه رابطه ټینګه شوې ده؟
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفو ونرمندان څه پښتنه وکړي په دې برخه کې نو وی 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 دا یو ځدا کې سال ده کنه
اټس
ا لانګ سټوري. زما هم د څه و بوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کېم کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس د ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول راکړي چې ولدا ستا کردار دی دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړي نه چې په شي نه پوهېږي کنه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړي. نو هغه رول زنه پېژم چې پاره وخت کې اوس ما یېرم چې پاره وخت به ما غوړم څنګه له بولې پاره وخت ما ته لاس کال داري یو چا جایزه راکړل پاره د کښ از ما رول خوښته ولدا ما شوم ډېر شکر وکړ.
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه و چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دي دا څنګه څه خندا کار دي څنګه څه چیرې دي څنګه غري دا فکر زما سره و بیا و چې کله موږ د درنی وکي موږ لاړو د کوچ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو و چې کوچ په شار کې دغه مکواله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک لادمې دې کارته مخ کړ.
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې؟
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای دا غوښ خورسته بیا پسله وخت به زال ته دکان وکړل مال ته ما شاګرد وم. نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سوه کما به د سوه اکټ کاوه کنه نو هغه ته ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا د درته د چاچ وادو دا د دې بیا یو ورور چې انور لونه په راغتن کې ډاکټرانه د دې ورور بیا وها باغان مې دي داس موږ وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلولو د دا دکان یو نو دا واده هم د دغه کاسو د دکاندار چې ورته دا واده انو چې موږ د دوسره گاوډیانو زکه دا واده ته موږ زغلی واده چې موږ زغلی دی ویل چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نو ټوله کسان پر راځي خود سه چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکړي ساتيري دي اسې د ملګرو د ساتيري د پاردس نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یار تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مې پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر په دلم نو ما ته وزن دې دلی په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ما ته کومه لښونه کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا په لاس کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر لپاره دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نه سره په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه لیکن یو بل ډیر مهم شی سی په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړي وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډیر په تعصب سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاس زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپله یو غمیز ده چې دا اوس موږ هلته پکې ښکته یو ګور دا ماجرتونه زه ملګر ته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې بعد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند کړو خبره به دې ځای کې و چې د ماجرت په وخت کې چون زه ډیر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې ما پلار پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې ما پلار پاتسو چې هغه بيخي د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگو د مړي وو ټپانو د سب د بد حالاتو په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا له دلم چې درس مې وای مسجد ته تلم سبق مې وای او هغه سم مکتب وای نو بیا چې کله موږ ولاړو خو د مهاجرت ژوند و بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو بیا دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو او زما مور چون ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې وو چې تاسو بهتره معلومه ده د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د سرشتې برابرولو کاروبار دا یو ډېر لوی کیسه ده په پردي هیوادونو کې بیا په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان لري نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو نور نو زما څخه بیخي مکتب پاتې سو زما څخه هر څه پاتې سو بیا چې زه کله هیواد ته راستون سوم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړل بیا چې په 2004 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه د ژبو ادبیاتو پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګه څخه زه بیا فارغ شوم
له تعلیمي بهیره پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي
ولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وستری دی په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې نشان په دروستي کې د کړی دی او لوستری دی او ځینې شان ځینې د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکیډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروته له چا شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړو او نه دې هم ژوندۍ او پر کارونه دې برکت شي نو موږ په کندهار کې اکیډمیک کسان چندانې نه درلود هغه په لوړه کچه او په ښکته کچه او کدا اوس الان دې ټول اماتور دي بشره
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی ومه سي جګړې په کندهار کې د دې جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره پیاده به
خنډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جنخوالو بحث یات سي او دا یو څه څه چې هغه موږ دلته راغلي را ما جوړ شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زو ځام چې اولادونو پر سره خسته یو مزه کړل تر عالم دا اولادونو په انډیا د فارز دلته راغلي مزه د خپل ځان د شو کومه نه درلودي چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو په انځه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې چر شوی دی دا یو څومره چې موږ مهاجر په الته اوسې دل په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای ربا باندې حسابي مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه آفاتو زمانه کې شو ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې چیر شوی دي
نه
هغه وخت دی هغه دغه وخت دی خديري داس کې سره سره ستا چې زه یو وخت موږ دغه توایو برو بازار ته وایو دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشرور تر لاس نیولې وو روان زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو طبعا په هغه کې غریبي او مسکینی وو دا ډېر دغه نه وو موږ دلته روانو دلته دغه وخت مجاهدین رااله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی داسې وویشتي چې وزار شو زه چون کشرم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی وزار شو ما د مور څخه لاس یې لکه او دغه ورو مې زغسته چې اله سړی وزار شو نه اسره ته ما روز سره اوسه دا سره ته ورلم په واقعیت کې دا سره د ښه چې هغه بشاره په داسر وشته سوي بيخي د کوپرین جلاو په دا وخت زه د ورته کېږم بیا یو څوک دا ستکان کې چې د تختو دروازه د دکان او مخته د سره مزار او زه ورلم ورته ودرم بیا څوک دا ستکان کې چې از ما د سر سره داسه د دغه ورته ویلې بيخي دا په میسه نه چې تاسو ما په زم کې راځي دا دروازه دا سره ته ویلې راته ضربکی چې دا تخته د دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشته زو پر د سړي د اوس پر وزم د بیرې څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیو زره ولاړې زما مور ما خاطر زو زو د مور خاطر زغه ده مې مور چې اجر هي جانې ما په دغه کې ماته یو د څو چې په لاخر کې شو دا شو زه کوم د غرض کې خدای دی وو دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او که وستو مشتلی وای دا یاندا سه والا دې دا څه نورم چې چې یو وخت په دغه شیرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو، نو هغه بیا موږ ته وویل چې درځي نن دلته جنګ کېږي، دلته راپور راغلی دی چې جنګ کېږي، په شیرسوخ باندې بمبار کېږي، موږ باید لاړ شو کلچ آباد ته. کلچ آباد په یو بله سیمه وه، هلته چې موږ کله ځان ته مجاهدین د دغه مخ ته ناست دي، د مسجد مخ ته ناست دي او ماخستان دي، موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړي سوي دي، موږ په دامورو خېژو او په دالاره باندې ځو، د چا لنګوټه سرته پرته ده، د چا وینې بهېږي، د چا چې موږ په دامورو کې ځو. بېرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي، دلته اصلا جنګ دلته دی، نن شپه په کلچ آباد کې دي، بېرته شیرسوخ ته ولاړ سي. بېرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د کښځو او کوچنیانو دغه په نیمه شپه بېرته راځو کور ته. او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد ده چې موږ په یو کور کې ناست یو چې هلته جنګ دی، دا د درېیمې ناحیې ده، کله فصل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې، چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی. موږ په دا کور کې ناست یو، د زما د مور د خاله خاوند دی چې دا سپیشل سړی دی، دوی دوری دوری کېږي او د کوچنیانو ماشومان ګډه په یوه کوټه کې ښځې ټولې په یوه کوټه کې کښېنولو، چې تاسو د کوچنی مصر راوځي، قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسي، دا ډېر بد حالت دی، داسې شهیدان شوي دي، داسې حال دی چې د باندې څوک نه وځي. نو ټکان ډېر ټنګ، ټکانو ډېر ټنګ، بد حالت جوړ. او په دغه وخت کې دوی یو کس د اچوند د افغانستان کورنۍ تاسو بهتره معلومه ده، چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو، بام په بام کنه. نو دا تیغه په تیغه کورنۍ دی، بیا یو کس مشتل کیږي، هغه یو راځغلی د یو کور څخه بل کور ته راوړي، دغه کور کې چې موږ یو د کور ته راوړي او ځخ کې چې پلانې یو غړپ وبخوراکه. نو دوی ورپورته کېږي، د خپل د څا د خولې څخه سړوبۍ پیسلای او منګی اخلي، هغه ورپورته کېږي. دوی چې کله هغه کس ته وګور کې د اخوا دې هم پر د تنجیب شتل کیږي او درب را لویږي زموږ د غوتاکو مخته. یعنی دا سانه زما داس په یاد چې زستو کې کله پټ کوم، هم دا سانه زما مخته. دا چې نو ډیر
د انی سب د کوم کلو نو
دا هغه کلو نو چې زما خو داس د کار مې د کیک نه دی په یاد. او په دغه وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي،
یعنی شوروی دی ځواکونو وخت مطلب دا
څنګه څنګه جنگونه و، یعنی دا جنگونه نه یوازې د کندهار کې و، بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي. او د کوټې موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټې ته ولاړ یو نابلد وي، په یو نابلد شهر کې احساس دي څو په پیل کې
زه انته په تاسې د پدغه حالت کې وم چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوند یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو، چې دلته زه کم کار وکم، ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوې. نو زه به چش وکم. بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړ، هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه، دغه به یو ریړي پیدا کړه، دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړه، دغه کې دا منکال دا شان کښې ده، دغه جواری په خوا دا شه دغه کې. بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې ورسو چې چیرې باید ته ودرېږه. بیا د یو مسجد داسې یو کونج و، دا کونج باندې زه ودرېدم، ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله. دا جواری کې ما ښه پیسې پیدا کولې. بیا وروسته مې دا دغه کوله، دا دی ګولا ورته وایو، موږ په کندهار کې نوی ورته وایو، دا یخې به مې میده کاوه، دا ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ به رنګ شربت چې پوره چي، په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه، بس څو پیسې مدکښې پیدا کولې. په مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري و دشې مه کوه، نور دارې بس څه چې ګټو هغه دغه. خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم، یو څو دا کیسه روان وي، دا خو نو ښه آینده نه لري. بیا ما هلته د خامکتوزي کار شروع کړي، دغه زموږ تاسو خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامکتوزي ورته وایي، ګوندې وزي ورته وایي. بیا د چا سره هلته په جنبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې ځینې شیان درلودې، ژر ژر مې زده کولی شو. نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم، یا خپله کوزانه ځینې واخلم. بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کال پورې لګاوه، او سره په څنګ کې مې د تیاتر او د شوګانو فیصله د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه، نو بیرته اوس تیاتر ته راشو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کې به تاسو زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کې دغسې
بالکل دلته چې کله ورځم چې زور ته مدي دلته شاشپیلر ورته وایي دا ممثل ته ہمبورگ فرانکفورٹ مثلاً کول نو داس داینه کبه وای بیا تا کولای سو چې دا خپل کارونه پر مخ بوز بدل تا غشی نسته انو زه هم په دې فکر کې چې څنګه کولای سم چې دا غټ شارونه ته لږ نو کې ورنږدې سم او ان شاء الله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې په دازا کې خو ته مې ستا چې یو غټ شار ته لږ څه ورنږدې سم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنه پر دې تو وساس لانه د سوي
شخصی نظری ماتا ہنر در جائے چی بس ہنر دی ہر چاہ شکار کری بس ماتا دسائل ہوا ماتا پن نہ کی خراب کار چی کمی دخپلی کمی دپردی نہ خراب معلوم
دی هنر په برخه کې دی تمثيل په برخه کې د دې له خاطر اوس خو خواله رسنی ستا یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي په جرمنی کې ډیر نور افغانان هم ستا چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
زه دروم پیسراغ زه ډیر مادي څه سپور شو د لټ یو فلم جوړې دي په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا څه فلم جوړو کته خپل د غرا واسطه پیسراغ اسناد را واسطه
دی افغانانو وبخښي د افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله سلم ما ډیر خوشالي ته واسطه ولا زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو په تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاسو چې زه نه پیژنم زما عمر تقریبا 15 سال وش کولونه تر رسیدو نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه واده
په هنر کې خو عمر مهمه نه ده خو یار عمر لپاره کارستا
نو نه پېژم اوس کله چې یو هم خبرې بین اوس
دا خو خیر دا خو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وغه افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخ خود په افغانستان کې دغه څه نه ده
بالکل
کنه یا
بالکل
انداز تاسو داسې کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي سي دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مجرات وختونه چې د 1923 چې ځکه د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مثال ته اوسېدلم هغه وخت کې موږ د کتاسلې د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندي زوی فلم او گرداب فلم او هغه موږ په جمعیت کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته مونږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه او زموږ خلک څنګه د هغه د لار څخه زده د ځینو ځینو چیرو سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما په کته په کته یوازې یوازې په دغه پخوانی ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندۍ لري لیدلې دي انور مرتاز فنان می فضل صاحب لیدر دی او اج کامران صاحب جو خدای شوندې لري هغه می هم ندیل دی د مقصودی صاحب سره می ډیر کم د سي په مجلس کې ما زیدې دي نور نو دې کنده ارت تشریف اوري او هغه به زنه و ستللی وم او بل ځای سفر درلودی، نو داسې یو حالت سره مسئله نور مې نه جلدی چې په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې کوه، په خاص ډول په کندهار کې چې خلبوسانی ورته ویلې یا دوی د تیاتر برنامې درلودې، په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې وه په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبدالسمد رفیق و دا مثلا یو ښه ممثل و زموږ د کندهار د خپله په سلامت فضلي صاحب و یو ښه ممثل و اسد کاکړ و عمر پټان و دا د هغه وخت ممثلین وه چې بیا وروسته دا د دې صحنو د دې تیاتر ځایونو ته اورونه ورته سوله، بیا دې چرګان د کندهار پرېښودلو ته مجبور سو او ځینې شهیدان سو بیخي په کندهار کې. خو زما سره دا فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دی په کوم ممثل پسې بیا سوټۍ راخیستې، مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او انشاءالله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم.
څرنګه مثلا سمره وینم؟
سمره په دې وینم شیبر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې، ما هلته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و، سمیع غیرتمل و مثلا جاوید احمد وطنیار و او احمد جاوید عبید و اوجی جان ابراهیمی و دا د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهي لیسې څخه یو دوه درې ځوانان دغسې مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشلو دیونه سره علاقه درلوده، نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار نندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ. نو د دې کور دان په ما باور کې زه مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار نندارې او فلم مرکز یو کوچنی دفترګۍ مخلص کی، بیا ولادت اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستې په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ. لومړنی خبرونه مو راډیو راپیل کړل د افغانزاد رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب د خدای ژوندۍ لري چې اوس په ګون کې دی، هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح سي د برنامې لیکوالو او ممثل او د تمثيل برخه ټوله ما مخولک او دا غوړسه شپږ میاشتې ما خبرونه چلول بیا نو چې کندهار رادیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ راځي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوشي او ترخی وکړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل. نو هغه د تمثيل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي، یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ کوم مسلین ته څنګه وای او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مستدس خاص ګواشي.
انی سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی، د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي له جرمنی ژبه شکایت کوي، څنګه ژبه هم څنګه سوي ده څه سوي ده؟
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت وکړم خو دا به په دې شکایت لازم وایم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د خپلې کورنۍ لپاره. نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاته سي. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصده به ناغیری راسه کېدله یا به غیر اثري یا دا یا ها دېرش فکر نه بښته یا زه خیر سبب بیا وه انو اخر دغه و چې امتحان می ورکي هغه د راول لیول څخه دوم لیول ته زه را علم اول لیول کې مې کامیاب نه سولم په استنا نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وای بی آیس مې ونه کی او اټ وایس ولم. نو دا اټ وایس سرټیفیکټ راکه او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی 1 چې ورته وای دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورت هم سره تړلی دی دا ته څو کارم بیا درکې دغه خو کله چې ما دې ته ویل چې دا خو داس کیسه سو بیا دې ما ته چې سیبي ته درې ساو ساتونه نور هم حق لري چې دا درس وای هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشت کډر زه منتظرم چې ځای نست په کورسونه کې په روسه چې کله ځای پیدا کیږي بیا ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شي ته دا قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلی.
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلو د سي ش کتاب پیدا کې دي تیاتر په برخه کې دي فلم په برخه کې دي تمثيل په برخه کې دي ډرامې دي لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی سپه ده نو ځکه وایم کوم شبه شسی دغه ګټه بم در ورسوي کچرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کې ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کوم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی 1 یا د بی 1 سند